نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائنات په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي، په همدې دود انسان ته هم بویا چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللي نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکي په اړه پلانونه جوړوي، نو همدا لامل دی چې د ژوند چارې ښي او منظمې مخې ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکي برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده، هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز نمانځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه پاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلی تر سره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوي کیږي. موږ نننې رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختې شنې شوي. د غنمو د شنو کروندو په منځ کې د شړشمو زیړ ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړي چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوې هیلې راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای ووسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبه شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی. دا رنگ پرنگ ګلونه دی، وږمی دی په هر لوري، فضا د ګلورینا معطره، پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفي د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیانات چې یا به یو کیګو غنی ورکیګو د شیر خولي جامه اغوستي وه او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دی خپل منځي شخړې پای ته ورسوي.
ناری وای بابا فخر افغان غری ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کړ د سرو ګلونو کړو پسړګو کې پخپل منځ کې دا ولی ناشتی یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تنوینی کړو ډیوی په تورو شپو کې، ښایست سپرلو شیندو په دې خړو دختو کې، تر څو به پخپل کور پخپل وینو کې لمبېږو، راځي سره یو کېږو، راځي سره یو کېږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو پتنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي:
شر کلی ته مراوړی او شور کلی ته مراوړی، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلی ته مراوړی، وکړی کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړی، نور دغه چیرې بل کوي، دا لور کلی ته مراوړی، اور په ګل درو بل دی، لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن وسو، خیر دی اور کلی ته مراوړی.
د هر نوی کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټی کیږي، خو له غوړې دوړان دی یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي:
دلته جړا دا بنجاری سودا د نه خرڅېږي، نه څوک نه کرزی اخلي، نه در نه بنگړي اخلما، کسول راغلا تور کمیس لد پتری اخلما که هر پیغل پکاتیب دسول زیر وکار تیل وربالتا دشلشم و باجوری اخلما کسول راغلا تور کمیس لد پتری اخلما
کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیدا او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمی کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعې کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ راپیل کړی دی، له تیرو یوې میاشتې څخه موږ دا حرکت راپیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعې کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم
اشناوایی د کتاب راټولونې او کتاب ویشنی دا بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار وروسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پر راټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مل پاتې سي. نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکري جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غښتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کېږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي. اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټري چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده. پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسه یې ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي. خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د دې له تخصص سره رابطه لري، د دې له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي. بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرزن فکری کارونه کوي که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده، غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دې نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
په غزنی ولایت کې ګڼې فرهنګي ټولنې شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړی زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلي راپور لري.
فنکار
مخامخ جانا ناستے چیر گال ویل لیسم
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خلیو دودونو ترڅنګ یو دود باندار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شار سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میمنخانو کې هم باندار نه کیږي. په دغه باندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. لانر چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره په خوانی نکل نه چول کیږي. که څه هم دا د یوې وروسته پاتې ټولنې دود دی، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرټونو سره پرتله کوي.
په خوا په د پښتني سیمو کې زه په خپل په داسې بندارو کې ما برخه اخیستې چې په هغو کې په طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرټونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، یا هغه دغه په دغو سیمو کې نه وو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوي دي، زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په دغه بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو کبیر شاکر بیا د ډیرې نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی، چیر خاص کر په خواجه د ملکانو د دوه ډیرې بوي، په دغه کې به یو خلاص کېدی او مجلس به اوس چاپ مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بندر باندې جوړ بندر دغه چې په بندر کې یوازې دا نه وي چې یو ټپی وي، په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا د دوو ملکو د دوه وادو جنگونه سیو دغه غزلی به مویل کېدلی. بندر کې واځ دا نو چې ټپه به وې یا دا و چې مشکموي کاکړی غاړي به ور نن نن په بندر کې به دغه سوچ په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو په بندر کې به وفات نامه هم پکې و، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاو. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دی، کوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی دی. ول د بندر د دې سم مخ کو داغه ورسته امیر خسرو چو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد.
یو دم بیا غم داس و مداستا د غم گلیو بازار بار می جړوي یی نو کرم
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو د یو په اوسني وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده، نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس په کې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې د دود خبره کوي. وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
په روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپل یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تل او دغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شیانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ پخوانی چې په دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، له انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به په دغه بانډارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونه پر راباند کړل، ډلونه پر راباند، باجې پر راباندې کړې، دریاوې پر راباندې کړې. وی ګناه لري چې شي کوي، وی ګناه لري. بانډار خوند راکړي چې کار کړل تلره وي، بانډار مکړه وي.
شالکا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي، او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلي دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې مایندې دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې، دوی لا وړې وې چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې، او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بي بي کړه تللې، او له هغې سره به یې الف بي تي سپاره لوستله. وخت تیرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله، او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلي د زلمیانو په خوله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلي هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودی تودی مرکې کینی او پاتېږي، او کله چې دواړه سره مخامخ شي یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالی به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم، او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه، او د کلي یوه زلمې ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې، او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خونند سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي، او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت رانږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوي، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي، او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو مېلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې، او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه، او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و، او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې، او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کډوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1101 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندې روان دي. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروڑه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالي د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درده آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درده آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. ستا مهجور له ډیره درده آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خان و مان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابه ده، ورته وګوره سایه د مهتابه ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درده آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې شاعري ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس ته ستار مان د ستا پلاس ته لالا جان سفر څه دی جانی دا بد بلا دا په ژوندونی جهنم دی شپه او ورځ یو شانتی غم دی لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی لالا جان پختون څوک دی لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نه هر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر نیوسال مرگ فنا کی دل دی سا و تدال گوگل دی لالا جان تسنیم سشو
دخبل قدب سوری کی نمو دمش دخبل قدب سوری کی نمو دمش تسنیم ایسا تسنیم
لالا جان تسنیم سشو جانی دومر تری خبر یم دارمان پور تدی تللی کڑی دلی لڑزی دلی لالا جان زوانی چوی جانی دا د ژوند خواگ وی د مستی پلار تلل وی د گلونو کر کول وی لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لوري تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق پر لوی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا دا سیاست فکر و رنا دا لالا جان آهنگ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنگ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کې اکدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرم وینه
پما بتور لحد گلزار کړي کدی زما لوینو و هل خالونا
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چې څه دے جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دے یو تکم دے بل تزیات دے لالا جان ژوندون څه دے جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دے چې دا نوینو قیامت دے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دے سوات حسین لر جنت دے او دا تا تا امانت دے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون لجنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو لرنا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشا وی لکه ماتا ای نوی لالا جان لور وی څنګا جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی سو شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار سو شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورکوي سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توری دل دی د ظلموس کار کی دل دی لالا جان بے بو څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرې ده لالا جان منظور څوک دی لالا جان منظور څوک دی؟ جانی جبر لسور اور دی، د پختون وطن زمره دی، جابر سترګو کې اغزه دی. لالا جان پختو څه ده؟ جانی دا زموږ مور ده، د خوشحال نیکه لړمون دی، د رحمان بابا سکون دی. لالا جان غنی څوک وو؟ لالا جان غنی څوک وو؟ جانی زړونو کې بادشاہ وو، غنی پلار د فلسفې وو، د خمار او د پیالې وو. لالا جان شراب څه دی؟ جانی د جنت باغ میوه ده، شراب نور دی او سرور دی، چې خیام هم پر مخمور دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. اخبار مرګ او حادثې دی، د وختونو جنازې دی. لالا جان دوبی څه ده؟ جانی کور د سرمایه دی، د سرونو یو غوبل دی، د سیمټو جوړ ځنګل دی. لالا جان بوسه څه وی؟ جانی ژوند ګلا کول دی. بوسه مینه د ښکلا ده، د مینو زړونو غلا ده. لالا جان نو زه څوک یم؟ لالا جان نو زه څوک یم؟ جانی ته روغ لیونه یې، ته د خپل ځان په لټون یې، د بابا د فکر یون یې. لالا جان ته نو څوک یې؟ جانی ستا پختون لالا یم. لالا جان ته نو څوک یې؟ جانی ستا پختون لالا یم. زه مزدور یم، پختون یم، د پختو لیلا مجنون یم.
چس کا مستاد مینے د شربت جام دگو گنز مد شہادت جام پل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کبھی د موہ پت جام خدا یستا پلوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جام آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مراتا گگی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن غنن سبای راتا مخی مخی کی نن